د مثال په طور څوک د استاد نه یا عالم نه کو تپوس کوي نو ظاهره ده چې هغه ته خو به خبره ویل پکار وي. دا بیا په جهر بسو کې ناراضي ځکه چې په دې کس باندې ظلم کیږي، د سره زیاتی کیږي. اوس کو یو ښځه وهلی کیږي او هغه وایي چې چاته نشم ویلې ځکه چې داسې کول منه دي. نه، چې چا سره ظلم کیږي نو هغه خپل خبره بیانولی شي، لیکن د دې چرچه د هر چا په مخ کې نشي کولی چې چرته ځي او هلته دا خبره بیانوي. داسې نه ده پکار، او مقصد دا هم نه دی پکار چې زه هغه بنده بدنام کړم. مقصد دا پکار دی چې دا مسله حل شي. بس خپل غصه ایستل مقصد نه دی جوړول پکار. دغه شان جهر بسو هغه وخت هم بنده کولی شي چې کله هغه فتوا اخلي، یا تاسو د چا نه مشوره اخلي، یا تاسو د چای رای اخستل غواړی چې د دې خبرې حل سو دی، نو هغه تاسو چا ته خبره کولی شئ. نو د مشورې اخیستو د پاره یا د چا نه د مدد اخیستو د پاره تاسو چا ته خبره کولی شئ چې د دې خبرې سو حل دی، او زه د دې مصیبت نه څنګه وتی شم، زه په سخته پریشانۍ کې یم، زه سو کولی شم. کو په داسې حالاتو کې یوه جینۍ خپل پلار کور ته هم وایي نو ټیک ده. بعضی وقت حالات داسې جوړې دي شي چې د ویلو ضرورت وی هلته، لیکن وړې وړې خبرې نه دی رسول پکار، ځکه چې د خبرې حل راوزی او ظالم د ظلم کولونه منشي. او مونږ په تیره سپاره کې هم ویلی وو چې کو د خزي او خاون په منځ کې شقاق وی، مخالفت وی، نو حکم کینوي، او کو حکم ته پتنوي نو خبره به څنګه کیږي. لیکن کومنګ هر ځای دغه خبرې کول شروع کړو نو داغه سره بیا خلک تنګيږي، بیا خلک وایي چې دا هر وخت فریادونه کوي، دا خو هر وخت شکایتونه کوي، بیا به ستاسو خبره څوک سیریس نه اخلي، بیا به په هغه کې ستاسو نقصان وي. نو خپل خبره مکمزوري کوي، لیکن خبره هغه وخت هغه چاته کوي چې هغه ستاسو سو مدد کولی شي، چې د چا نه درته نصیحت یا مشوره ملاوي دي شي. دغه شان کوڅوخه په ښکاره باندې بدی کوي، ګناه کوي، خه په ښکاره څوک شراب سکي یا سود بدی بل سو کار کوي، نو داغه خبره بیانول په دې کې سو هرج نشته، ځکه چې خلک داغونه خبر وي. لکه څوک کرپ دی، دوکباز دی، نو داغو خبره چاته کول دا په غیبت کې ناراضي. لکه څوک د اسلام خلاف خبرې کوي، داغونه خلک خبرول ضروری دي. دا سینه دا چې دا غیبت دی، تاسو به خلک خبروي چې دا بنده داسې دی او دی د اسلام خلاف دا کارونه کوي، یا د دو داسې خیالات دي. دغه شان که څوک په یو خاص صفت سره پیژندی شي، لکه یو تور کس وي، او تاسو د سپکولو د پاره یعنی داغو د حقارت په نظر باندې هغو ته تور نه وایئ، لیکن صرف د پیژنګلو د پاره هغو ته تور وایئ، که هغه په معاشره کې په دغه شان نوم مشهور وي، لکه دلته چې مونږ خلک بلیک پیپل وایو، نو په دې کې سو حرج نشته، په دې کې سو بدی نشته. نو اوس تاسو پوه شوئ چې په کومو خبرو کې تاسو جهر بسو کولی شئ، د ظلم په وجه، د بدی د ختمولو دپاره. که څوک بد کار کوي نو هغه نیکۍ ته د راوستو دپاره، یا که څوک عدالت ته لاړ شي، او یا چا عالم دین ته د ویلو د پاره، یا د چا سره د مشورې کولو د پاره چا ته خبره کول، او یا د فیصلې کولو د پاره، بیا تاسو ویلی شئ چې په مونږ کې څوک په حق دي او څوک په ناحق دي. هغو زما سره داسې معامله کړې ده، او یا تاسو نور مسلمانان د چا د شر نه بچ کوئ. او یو مسلمان د ضرر یا تکلیف نه بچ کېدل په څو کې وي؟ لکه څوک وادو کوي او څوک تپوس وکړي چې فلانی الک چې دی ستاسو په ایریا کې اوسي دا الک څنګه دی. نه دې مطلب دا نه دی چې بنده داغو پوره داستان بیان کړي، چې بلکې تاسو ورته په مناسبه طریقه سره ووایئ چې خبرداری چې تاسو دلته رشته و نه کړئ. داغو د قصې د کلاوهلو ضرورت نشته. دغه شان که څوک بزنس کوي او ستاسو نه د چا په معامله کې تپوس وکړي، نو تاسو ورته ویلی شئ چې ګوره، دو مخکې هم د چا سره بزنس کړی وو، نو هغولی هم دوکه ورکړې وه، نو ښه به دا وي چې تاسو ونه کړئ د ده سره بزنس. یا څوک د چا سره د امانت ایښودو په باره کې مشوره کوي چې آیا زه د فلانی سره امانت ایښودی شم، یا زه فلانی له کور ورکړم، یا کو څوک د چا په گاوند کې اوسېدل غواړي چې زه د فلانی په گاوند کې کور اخلم، او کو تاسو ته پته وي چې دو ته هلته تکلیف ملاوي دي شي، نو تاسو دا بنده خبرولی شي. او یا بل قسم معامله وي چې په هغې کې بل ته تکلیف یا نقصان ملاوي دي شي، او کو تاسو خبره ونه کړئ نو هغو ته نقصان ملاوي دي شي، نو بیا د هغو عیب ظاهرولی شي تاسو. دغه شان یو طالب علم دی او هغه ستاسو نه مشوره غواړي چې زو د فلانی کس نه تفسیر ویم یا د فلانی عالم نه سبق ویم، او تاسو ته پته وي چې هغه سړی صحیح نه وي، نو اوس دا ستاسو کار دی چې تاسو هغه پوه کړئ چې په دې خبره کې یعنی هغه کس چې دی هغه دا قسمه بدعتونه کوي یا دا کارونه صحیح نه دي، یا دا د اسلام خلاف دي. لیکن په هغو باندې ذاتي خبرې مه کوئ چې تاسو د هغو کردار بدنام کړئ، ځکه چې د دې سیزونو سره ټرست ختم شي، یقین ختم شي، بیا هغوی وایي چې دا ټول داسې دي. دغه شان که تاسو د یوې علاقې امیر څوک جوړول غواړئ، یا د سو ګروپ څوک جوړول غواړئ، یا سو ذمهداري چاله ورکول غواړئ، او ستاسو سره مشوره کیږي او تاسو ته پته وي چې دا بنده ذمهداري نشي اوچتولی، نو تاسو د خبره کول په کار دي چې دا بنده دا کار نشي کولی، ځکه چې د خبرې نه کولو سره نورو خلکو ته نقصان ملاوی دی شي. په دې خبره تاسو پوهیږئ، ځکه چې په دې کې ډیر ژوروالی دی. ګورئ، په چا پسې بدې خبرې کول یا د چا بد ویل، فحاشي، خیرې، کنځلي، دا ټول هر څه په جهر بسو کې راغلل، او بیا درته ما د هغې اکسپشنز وښیل چې په کوم ځای کې مونږ خبره کولی شو. او په دې کې پیښې کول هم راځي، د چا پیښې کول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زما دا خبره نه وي خوښه چې زه دې د چا پیښې وکړم، یعنی د هغو نقل دې وکړم، او که ماته د هغې په بدله کې فلانی فلانی شی هم میلاو شي. دغه شان د چا بې عزتي کول په مجلس کې، ځینې خلک وایي چې مونږ په چا پسې پشې شا خبرې نه کوو، مونږ خو مخامخ کوو، او هغه مخامخ داسې بې عزته کړي چې هغه ډېر ستومانه شي په خپلو راتلو باندې. د دې نه زموږ د مزاج او زموږ د خبرو پته لګي چې زموږ په زړونو کې څه دي. دا جبه چې ده کنه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ابن آدم سحر پاسي، نو د هغو د جسم ټول اعضا د هغو جبې ته وایي چې ته زموږ په باره کې د الله نه وویرېږه، ځکه چې مونږ ستا سره نښتې یو. کو ته سیده یې نو مونږ به سیده یو، کو چېرې تو کاږه یې نو مونږ به هم کاږو شو. ګورئ، کو ژبه سو غلطه خبره وکړي نو ټول جسم په جهنم کې سوځي. جسم غریب ورته مینتونه کوي چې د خدای لپاره ته سیده اوسه. هغه زموږ په ژبه کې وایي که نه، چې خپله ژبه هم قلا ده هم بلا ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې تاسو مال د دوو سیزونو ضمانت راکړئ او زه تاسو له د جنت ضمانت درکوم، یو خپله ژبه او یو خپل شرمګاه. چا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې مونږ ته خلاصې څنګه ملاوی دی شي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې خپل جابه قابو کړه، خپل کور ارد کړه، یعنی په کور کې کینه او په خپلو ګناهونو باندې جاړه. ګورې، دا وړه جبه چې دا وړه جبه ده، لیکن د ټولو نه زیات ګناهونه د دې په ذریعه کیږي، د ټولو نه زیات جهر بسو د دې په وجه کیږي. ظاهره ده دا د جبې کار دی، من القول دی دا. نو دا جبه قابو کول څومره ضروری دي. او دا حدیث ما څو څو ځله تاسو ته بیان کړی دی چې یو انسان جنت والا کارونه کوي، جنت ته نږدې شي، تر دې چې هغه د خپلې خولې نه داسې کلمه راوباسي، داسې خبره وکړي چې هغه جهنمی شي. او یو انسان جهنم والا کارونه کوي، جهنم ته نږدې وي، لیکن هغه د خپلې خولې نه داسې کلمه راوباسي او هغه د الله سبحانه وتعالی دومره خوښه شي چې هغه جنتي شي، نو دا جبه بنده غورځولی هم شي او راوچتولی هم شي. د دې نه پته لګي چې مونږ له څومره احتیاط پکار دی د ژبې په استعمالولو کې. که دا مونږ آزاده پرېږدو نو په دې باندې سروک توک نشته، یعنی څوک دا نه منه کوي چې څو په زړه کې راځي بنده هغه د خولې نه راوباسي، فضول لګیا وي، نو چرته خو به غورځېږي که نه؟ ضرور به سو خبره وشي. نو دا ډیر اهم آیت دی او د پوهې آیت دی، ځکه چې د عمل سره د دې تعلق دی. الله تعالی دې د عمل کولو توفیق راکړي مونږ ټولو له. امین یا رب العالمین. وما كان الله سميعا عليما، او ګورئ د آیت په اخر کې د الله تعالی هغه صفات راشي چې د هغې د آیت سره تعلق وي، ځکه چې انسان کله خبرې کوي نو هغه اوریدی شي. نو دلته الله تعالی وفرمایل چې تاسو څنګه هم خبرې کوئ نو هغه الله تعالی اوري، سبحان الله، او علیم هم دی. چې تاسو په زړونو کې څه هم دي نو هغه اوري. د څه د پاره خبره کیږي؟ د چا د کښته کولو د پاره کوشش کیږي، یا د چا د راغورځولو د پاره، د چا د بدنامولو د پاره، او که د مشورې خبره کیږي، ځکه چې الله تعالی ته د نیتونو هم پته ده. ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله کان عفوا قدیرا. که چېرې تاسو نیکي ظاهره کړئ او که تاسو پټه کړئ نیکي، د نیکۍ خبره که تاسو ظاهره کړئ یا پټه کړئ، هیڅ مسله نه ده، هیڅ خبره نه ده. د نیکۍ کار خو پټول ښه دي. نو دلته داسې ولې راغی چې که نیکي تاسو ظاهره کړئ یا پټه کړئ نو څه خبره نه ده؟ کومې نیکۍ بنده ظاهرولی شي، ښکاره کولی شي؟ هغه نیکۍ چې هغه په فرضو کې شامل دي، لکه فرض مونځ کول دي. نو تاسو داسې نشئ ویلی چې هله ټول خلک ناست دي، د دوی په مخ کې به زه څنګه مونځ وکړم، دا خو به بیا ځان خیل شي، ریاکاري به شي، نو زه مونځ نشم کولی. نه، دغه شان روژه ده، زکات دی، حج دی، دا هر څه به تاسو علل اعلان کوئ، په ښکاره طریقې سره به یې کوئ، د ټولو په مخ کې به یې کوئ، چې نورو ته هم د دې نه ترغیب میلاو شي، چې د هغوی هم زړه وشي. لیکن نفلی عبادت چې دی، مثلا تهجد کول یا زیاتی نفل کو تاسو کوئ، صدقه خیرات ورکوئ، نفلی صدقه ده، نو هغه پټول بهتر دی. کو هغه هم تاسو غواړئ چې د بل بندم خیال شي، یعنی بل ترغیب ورکوئ او هغه هم وکړي، نو داسې کولی شئ. ټیک ده، نو نیکي ظاهروئ، نو که نیکي تاسو ظاهروئ او که په ظاهره کې هم ستاسو نیت داسې نه دی چې زه خپل ځان خلکو ته وښیم یا ریاکاري وکړم، او که تاسې پټ وکړئ او تعفو عن سوء، او یا تاسو معاف کړئ سو بدی، فان الله کان عفوا قدیرا. دا خبر الله تعالی وکړه او وی فرمایل چې که تاسو معاف کړئ نو الله تعالی به تاسو معاف کړي، نو بدی معاف کړئ. او په تېر آیت کې څه ویلی شوي وو؟ الا من ظلم، چې په چا باندې ظلم وکړی شي نو هغه هغه مره بدلا خستی شي. نو دا الله تعالی په قرآن پاک کې اجازت ورکړی دی چې په چا باندې څومره هم ظلم شوي نو هغه هغه مره بنده خستی شي. د غاښ په بدله کې غاښ، د سترګې په بدله کې سترګه، د غوږ په بدله کې غوږ، دا ټول مونږ ویلي دي. او مخکې به هم راځي انشاءالله، په سورة المایده کې به مونږ وایو چې څوک د چا نه سپېړه وتنبوي نو هغه ترینه هم هغه شان سپېړه تنبولی شي. لیکن که تاسو څوک معاف کړئ نو الله تعالی به تاسو معاف کړي. نو ولې تاسو نه غواړئ چې الله تعالی تاسو معاف کړي؟ ګورئ، مونږ ته اجازت خوشته د بدلې اخیستو. چې چا درته څنګه خبره وکړه نو تاسو هغه شان جواب ورکړو، نو هغه د هغې بدله شوه. نو اوس انسان په ډېر غټ ازمایش کې شي چې زه بدله واخلم او که زه دا بنده معاف کړم. د بدلې په اخیستو کې ثواب نه میلاویږي تاسو ته، لیکن په معاف کولو باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ضمانت ورکړی دی چې د معاف کولو سره په یو سیس کې زیاتې کیږي، یعنی د معاف کولو سره په یو سیس کې زیاتې کیږي، او هغه د عزت، د معاف کولو سره د بنده په عزت کې اضافه کیږي، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله هم د عفو یعنی معاف کولو خبر راشي نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تعریف کې دا راځي سبحان الله چې هغه به خلق ډیر زیات معاف کولو خلق به بخو دا د الله تعالی تعریف هم دی عفو غفور ٹھیک شو الله سبحانه وتعالى معاف کولو والا دی نو دا تعریف ته چا دی په دې خبره څوک نه سپکېږي او زموږ د خلکو دا خیال وي که نه چې سپک به شو او تاسو به یو دعا هم اورېدلی چې مونږ یې په رمضان کې ډېره زیاته کوو اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عني چې الله ستا معاف کول خوښ دي نو ای الله ته مونږ هم معاف کړې ٹھیک شو یعنی دا د الله تعالی هم صفت دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم او چونکې عفو والا صفت ته الله صفت دی نو په دې کې ذلت یعنی سپکاوی نشته د دې سره بنده درنیږي د هغو عزت ورسره سیوا کیږي مونږ له خپل سوچونه بدلول پکار دي چې د معاف کولو سره د بنده عزتمن جوړیږي معاف کول یوه ډېره ښه کوالټي ده ډېر ښه صفت دی او مونږ خلک څه وایو د معاف کولو ټیکه ما اغستی ده زه به هر وخت خلک معاف کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګورئ په کومو موقعو باندې خلک معاف کړی دی او هغه څومره اوچت انسان و سبحان الله او تعفو عن سوء او که تاسو څوک معاف کړئ که هغه بدی کړی وي نو بېشکه الله تعالی ډېر معاف کولو والا دی او قدرت والا دی نو الله تعالی په دې خبره قادر دی چې تاسو څوک معاف کړئ نو هغه به تاسو معاف کړي که تاسو د چا بدوالی معاف کړئ نو هغه به هم ستاسو ګناهونه معاف کړي ټیک ده نو د دې لپاره هم ډېر غټه حوصله پکار وي او ډېر لوی زړه پکار وي که څوک ستاسو سره بدي وکړي او تاسو هغه معاف کړئ تاسو خو وړې وړې خبرې راونیسئ چې هغې ما ته په داسې موقع باندې چې هغې ما ته په دې موقع باندې داسې ویلي وو او د هغې دومره مجال چې ما ته یې داسې خبره وکړه زما سره یې داسې وکړو نو هغه خو بار بار دا خبره را یعنی نو هغه بار بار دا خبره را یادوي او هیروي نه نو معاف کول به څنګه وکړي او دا مونږ چې وایو که نه چې زه خو معاف کولی شم لیکن دا خبره به زما چرته هم هیره نه شي او بلکې لا ځینې خلک پکې وایي چې سر به مې د لحد په ګټه باندې ولګي خو دا خبره به زما هیره نه شي استغفر الله ربي نو چې څوک داسې خبرې کوي که نه نو هغه به بیا څنګه بنده معاف کړي ځکه چې د معاف کولو مطلب وي هیرول اوس به تاسو د هغې چرته هم ذکر نه کوئ اوس به تاسو د دې خبرې له هیڅ هوا نه ورکوئ دا خبره به کوئ هم نه دا دی عفو او دلته چې دی تعفو لفظ راغلی دی دا داسې معاف کول دي چې د هغې نښه هم باقی پاتې نه شي که چېرې مونږ غواړو چې الله مونږ هم داسې معاف کړي نو دا خبره یاده ساتئ په معاف کولو کې چې ما هر څو هیر کړل چې ما ته خو یاد هم نه دي چې ما ته چا سویلی دي نو یو مونږ د مجلسونو نه ګند واخلو د سوشل میډیا نه واخلو او زموږ زړه داسې شي لکه ټرش کین لکه د خزلي ډیران لکه په ډیران باندې چې خلک غورځوي 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 نو د هغې نه به بیا بدبوی راځي خوشبوی خو به ترېنه نه شي راتلی چا کینې ایښې وي په زړونو کې دننه چې زه معاف کول نه شم کولی زما نه معاف کېدل نه کېږي نو تاسو څه چل کړی دی د خپل زړونه مو ډیران جوړ کړی دی او د دې صفایي هره شپه کول دي او نن شپه وایې چې زه خیر دی کو هر سی راته وایي پرېږده وه ای الله تو ما معاف کړه ما دا بنده معاف کړو نو تو ما معاف کړه ځکه چې پته نشته چې ما څومره ګناهونه کړي دي زما د ګناهونو خو شمار نشته نو وړې وړې خبرې مه یادوئ ګیلې معنی مه کوئ چې هغوی مونږ نه یو راغوښتي مونږ ته یې کارډ نه دی رالېږلی په کارډ باندې زموږ نوم نه دی اچولی فلانۍ ما ته سلام ونه کړو او د فلاني کره ډوډۍ وه مونږ ته یې ست ونه کړو خلک معاف کول یې زده کړئ پرېږدئ او هیر کړی په وړو وړو خبرو باندې مونږ څنګه ګیلې معنی شروع کړو چې لا غټه خبره وي نو هغه جدا خبره وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته څومره غټ غټ تکلیفونه میلاو شوي وو، د خولې خبرې خو لا پرېږدوئ، څنګه څنګه ظلمونه پېښ شوي وو او د څنګه څنګه حالاتو نه هغه تېر شوی وو، او د معاف کولو حوصله هم د الله نه غوښتل پکار دي. او چرته څوک دومره هم مه تنګوئ چې هغوی بیا تاسو معاف نه کړي، او که واقعي څوک دومره تنګ کړی تاسو او هغه معاف مو نه کړي نو دا معامله به بیا قیامت ته لاړه شي. الله تعالی خو معاف کول خوښ کړي دي. زمونږ یو شیخ دی د سعودي عرب نه، هغو سبق ویلی دی هلته، نو هغو خبره کوله، د هغه زه یو واقعه یې بیانوله. هغوی چې هلته یو سړی وفات شو، نو د هغو لور هغه په خوب کې ولیدو چې ډیر په عذاب کې دی او ډیر په تکلیف کې دی. نو هغې د خپلې مور او وروڼو په منځ کې په مخ کې خبره وکړه چې هغې داسې خپل پلار په خوب کې لیدلی دی چې هغه ډیر په تکلیف کې دی. هغو سو داسې کار خو نه دی کړی چې د هغې په وجه هغه دومره په پریشانۍ کې دی. هغوی وی چې نه، داسې خو سو نه وو. ها، یوه خبره وه چې د چا ځمکه وه، نو هغه ستاسو پلار قبضه کړي وه او د هغو سره یې جګړه روانه وه، او په دې دوران کې هغه وفات شو. نو هغوی وی چې راځئ چې هغه سړي له لاړ شو. نو هغوی سړي له لاړو، هغوی ورله ځمکه ورکړه چې دا واخله، خو زموږ پلار معاف کړه. هغوی چې نه، زه خو یې نه معاف کوم. دوی د هغو ډېر مینتونه وکړل. هغو ورته دوی ورته د ډبل ځمکې متعلق هم وویل چې مونږ به درله دوه چنده ځمکه درکړو، مونږ تاله زیاته درکوو، خو ته زموږ معاف پلار معاف کړه. او هغو وویل چې نه نه، زه خو هېڅ کله هم هغه نشم معاف کولی. هغوی د دې خبرې په چل نه پوهېدو چې څه وکړو. نو د هغوی د خاندان چې کوم مشران وو او د چا چې ډېر عزت وو، نو اوس دا ټول خلک را جمع شو او په شریکه په هغو پسې لاړو، او چې د هغو ډېر به مینتونه مونږ وکړو. او دې سړي خبره کوله چې ستا پلار مونږ له دومره تکلیف را کړی دی چې زه هېڅ هم نه قبلوم، زه دې نه معاف کوم، ځکه چې دو زه ډېر زیات جوړولی یم. نو اوس د هغوی سره بله سو لاره نه وه. هغوی یو بزرګ د ځان سره راوستو، او چې هغه یې د ځان سره بوتلو، نو هغه وفات شوی وو. اوس ګورئ تاسو دا معاملې به اوس کوم ځای صحیح کېږي. دا خو به اوس قیامت ته ځي. چې چا څوک معاف نه کړل، اوس به د دې هر څه د قیامت په ورځ فیصله کېږي. نو قیامت ته هر څه مه پرېږدئ. دلته یو بل معاف کول زده کړئ. الله تعالی دې مونږ ټولو له توفیق راکړي چې چا نه مهم ګیله مانه وي یا خفګان وي، چې هغه مونږ په ډېر اسانه باندې حل کړو. بس یو ټلیفون وکړو او وایي چې بس ما ته معاف کړی، ما معاف کا. را روان موضوع چې دی، نو هغه په دې ټاپک باندې دی. زموږ دا خیال وي چې ها، په الله باندې ایمان راوړل خو صحیح دي، چې که په رسولانو باندې څوک ایمان را نه وړي نو څه فرق به پرېوځي. او د ځینو خلکو دا خیال وي چې د مختلفو رسولانو د نه منلو په وجه ټولې جګړې شوي دي، ځکه چې هر بنده مختلف رسول مني، نو دا جګړې به ختم شي که رسولان د منځ نه وځي. بس او الله به منو. نو قرآن د داسې سوچ والو خلکو په باره کې څه فرمایي؟ ان الذين يكفرون بالله ورسله، بشک هغه خلق چې هغوی کفر کوي د الله او د هغو د رسولانو، یعنی د الله نه هم انکار کوي او د رسولانو نه هم انکار کوي. ځینې خلک داسې وي چې هغوی الله هم مني او د هغو انکار کوي، د هغو انکار نه کوي، او د الله او په الله او رسولانو کې فرق خو نشته. الله یعنی یو منټ، ځینې خلک داسې وایي چې هغوی الله هم نه مني او د هغو انکار کوي. په الله او رسولانو کې فرق شته. الله رب دی او رسول انسان دی. دلته د کوم فرق خبره ده؟ نو دلته د دې فرق خبره ده چې د الله خو به منو خو د رسول نه منو. په هغه ورځو کې د منافقینو داس قسمه خبرې وي چې د الله به مونږ منو، قرآن منو، لیکن د رسول خبره نه منو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غوی د مخې وو، نو دا غوی په زړه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سو قدر او قیمت نه و، سو عزت نه و. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غوی په نظر کې دا غو فیصله به کریټیسایز کوله، نکته چینی به پی کوله چې اوس به مونږ دلته جنگ لزو، اوس دا خبره کوي، اوس هغه خبره کوي. نو دا قسمه نکته چینی وي دا غوی د الله منل او د رسول نه منل. دغه شان په نننی دور کې هم ډیر خلک داسې دي چې هغوی وایي چې مونږ قرآن منو لیکن حدیث نه منو. نو فرق کوي کنه د الله او رسول په خبره کې. ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض او ځینې دي چې هغوی وایو چې مونږ بعضې منو او بعضې نه منو، او په دې کې عیسایان هم دي او یهودیان هم دي. او مونږ څه وایو؟ لا نفرق بین احد من رسله، چې مونږ په رسولانو کې په یو کې هم فرق نه کوو. مونږ هره شپه دا اعلان کوو، هره شپه مونږ د دې خبرې اعلان کوو او بیا ودو کیږو، ځکه چې مونږ د سورة البقره اخیری دوه آیتونه وایو. نو په هغې کې مونږ وایو چې مونږ په رسولانو کې فرق نه کوو، ټول رسولان زموږ لپاره قابل احترام دي، قابل عزت دي. که یو عیسایي زموږ د رسول په باره کې بده خبره وکړي، ګستاخي وکړي یا کارټون جوړ کړي، نو مونږ داسې نشو کولی، ځکه چې زموږ لپاره ټول رسولان قابل احترام دي. مونږ د ټولو ادب او عزت کوو، مونږ هغوی منو. ويريدون او هغوی غواړي أن يتخذوا بين ذلك سبيلا او په مېز مېز کې هغوی سولار راوباسي. هغوی وایي چې ټول ښه دي، ټول د نیکۍ حکم ورکوي، ټول مذهبونه وایي چې ښه کوي، ټول مذهبونه وایي چې ښه کوي. کوم یو بندله د بدی حکم ورکوي؟ هغوی وایي چې تاسو هر دین ته وګورئ، هندوانو ګورئ، د هر چا سره ښه کوئ، چې ښه عمل کوئ نو ښه بدله به درته میلاویږي، د مور او پلار سره ښه سلوک کوئ. نو هغوی وایي چې بیا پرابلم څه دی؟ دا رسول چې دی کنه، نو دا ټول پرابلم د دې په وجه دی، او د دې رسولانو په وجه دا ټول تقسیم دی، دا هر څه جدا کړئ، نو دا ډیویژن پرېږدئ او ټول ادیان یو کړی، یعنی ټول مذهبونه یو دي، ټول ښه دي، مینځ والا لاره اختیار کړی او دا جنگ جګړې پرېږدئ. دا خو سم دومره غټه خبره نه ده، ټول ټیک دي، هیڅ چاته غلط مه وایئ، چې څوک غلط دي نه. نو بیا اسلام ولې راغی؟ بیا ټیک ده، اسلام د کومې خبرې درس ورکوي؟ او قرآن وایي چې دین حق صرف او صرف اسلام دی. نو خبره کوم خوا لاړه؟ تاسو خو وایئ چې ټول ټیک دي، نو دلته په یو دوو خبرو باندې ځان پوه کړئ چې ستاسو د کافرانو سره څنګه رویه پکار ده. ستاسو په ګاونډ کې دي، تاسو د چا سره سفر کوئ، ستاسو استازان دي یا د وړو استازان دي، نو د هغوی سره ښه رویه پکار ده. داسې نه ده چې تاسو هغوی ته کنځلې کوئ، نفرتونه کوئ، مگر زمون قرآن مونږ د هغوی سره د ښه سلوک حکم راکوي. لیکن داسې نه ده چې تاسو به په دین باندې کمپرومایز کوئ، د خپل مذهب په قیمت باندې نه. نو تاسو داسې نه شئ کولی چې تاسو او مونږ ټول یو یو، یعنی تاسو چاته داسې نه شئ ویلی چې نه ټیک ده، تاسو او مونږ خو یو یو، مونږ ټول یو خدای منو، پرېږدئ دا بحث، رسولان پکې مه راولئ. چې تاسو عیسی علیه السلام منئ، خدای خو د ټولو یو دی، نو په مونږ کې هیڅ فرق نشته. نو په دې خبره ځان پوه کړئ چې په دین باندې تاسو کمپرومایز نشئ کولی. کو داسې وي، نو بیا خو پکار وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم داسې کړی وي. هغه به وی چې دا ټوله جګړه به پرېږدو یو کال، یعنی هغه خلکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته داسې ویلي هم وو چې یو کال تاسو زموږ د بوتانو عبادت کوئ او یو کال به مونږ ستاسو د خدای عبادت کوو. دا تاسو څه خبرې شروع کړئ چې دا تا چې سور اوړي دي نو بس دغه صحیح دي او دا باقي غلط دي؟ دا خو غلطه خبره شوه. ته هم زموږ طرف ته لږ نرمي اختیار کړه، لږ لچک خو پکار دی کنه. نو الله تعالی بیا نبی کریم صلی الله علیه و سلم منع کړی و چې اے نبی داسیو نه کړی، دا قل یا ایها الکافرون سورت چې بیا راغی، نو نبی کریم صلی الله علیه و سلم به منلی وی، بیا قرآن وایي چې اے نبی تو داسې نشې کولی، دی په خبرو پسې تو نشې تلی، او ورته وفرمایلی شو چې اسلام حق دی، قرآن وایي چې دا کلمه حق ده، د دې نه علاوه هر څه باطل دي، او مونږ وایي چې نه ټول ټیک دي. نو په دې خبره پوهېدل دي چې په دې کې هیڅ مینځ والا لاره نشته، تاسو د هغوی سره ښه سلوک کوئ، کوس ضرورت یې نو مدد یې هم کولی شئ، د هغوی تپوس پوښتنه هم کولی شئ، کوس تاسو په ګاونډ کې اوسیږي نو ښه تعلق سره ساتلی شئ، لیکن داسې نشئ کولی چې د دین په معامله کې تاسو د هغوی سره متفق شئ او تاسو ووایئ چې ستاسو دین هم صحیح دی او مونږ ته هیڅ مسئله نشته، تاسو هم صحیح یې. بای تاسو خو ټول فلسفه ختمه کړه، بیا به تاسو هغوی له د څو خبرې دعوت ورکوئ، نو دا شی صحیح نه دی. ټیک ده، زمونږ دا ایمان دی چې تیر ټول ادیان اکسپایر شوي دي، ختم شوي دي، اوس الله تعالی دین اسلام خوښ کړی دی د قیامت پوری، او دا په قرآن کې دی، د قرآن په خبره خو یقین کوئ؟ نه نه، ګورئ هغوی خو هم یو خدای مني، په اخیر کې خو هندوانم وایي چې یو بګوان دی، په اخیر کې خو کریسچن هم یو خدای مني، یهودیان هم مني. د الله تعالی فیصله واورئ، تاسو چې څه فتوی ورکوئ نو ورکوئ، او الله تعالی څه فرمایي، اولئک هم الکافرون حقا، هم دغه خلک دي چې په حقیقت کې کافران دي، پاخو کافران دي، اولئک دا ټول خلک چې څومره هم خلک داسې وایي، ګورئ د کفر هم قسمونه دي کنه، څوک الله نه مني، څوک الله مني او رسول نه مني، څوک بعضی رسولان مني او بعضی نه مني، یهودیان ټول رسولان مني خو عیسی علیه السلام نه مني، نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مني، دغه شان عیسایان ټول مني، موسی علیه السلام هم مني، لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مني. نو ځینې منل او ځینې نه منل دا صحیح کار نه دی، لکه چې څوک یو رسول نه مني نو دا داسې دي لکه د ټولو نه چې هغوی انکار کوي، ځکه چې هر رسول یو پیغام راوړی دی، یعنی یو پیغام راوړی دی، د ټولو یو پیغام و، او چې تاسو د یو نه انکار وکړو نو بیا تاسو د ټولو نه انکار وکړو. نو الله تعالی وفرمایل چې ټول کافران دي، او په دې کې دویمه خبره دا ده چې څوک قرآن مني خو حدیث نه مني، او صرف هغه مني چې د هغوی د عقل مطابق وي. نو یاد وساتئ دا خبره، قرآن د چا په ژبه دا شوی و؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژبه. او قرآن مخکې وړو والا څوک و؟ هغه انسان و کنه؟ فرشتو خو مونږ ته نه دی راوړی. او هغوی څه وایي؟ چې حدیث خو وروسته لیکلی شوی دی، نو چا چې د امانت سره قرآن را رسولی دی نو ولې هغو د امانتدارۍ سره حدیث نه دی را رسولی؟ د هغو په کردار کې شک کوئ؟ نو هغو د قرآن هم او د هغوی نه مخکې نورو خلکو نو دا خبرې بیا د کوم ځای نه راغلې چې قرآن منو خو حدیث نه منو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو د دې پیشنګویي کړې وه چې یو داسې وخت به راشي چې یو سړی به ډډه لګولی وي او هغه به خلکو ته وایي چې د قرآن خبره منی او د حدیث خبره مه منی. دا پیشنګویي چې ده کنه، نو دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه وخت کړې وه، او دا خلک چې منکرینی حدیث دي دا یوه ډېره غټه فتنه ده نن سبا، دا جهر بسوء ده. لیکن دا هغه خبره ده چې تاسو خبرول ضروری دي، دا خبرې دوی زمونږ د ځوانانو په ذهنونو کې اچوي، زمونږ په دې نوي جنریشن دا کوم ځوانان چې دي په دوی باندې کار کوي، دوی د حدیث نه بدزنه کوي، که حدیث نه وي نو په قرآن باندې به بنده څنګه پوهېږي؟ بیا به هغوی د قرآن د خپلې مرضۍ تفسیرونه کوي، د قرآن یو آیت د بل آیت اکسپلینیشن کوي، او یا د قرآن تفسیر چې دی دا د حدیث په ذریعه باندې کېږي. الله اکبر، الله تعالی دی داسې فتنو نه مونږ بچو ساتي. الله دی مونږ او زمونږ د نسلونو حفاظت وکړي. آمین یا رب العالمین. واعتدنا للكافرین عذابا مهینا، او مونږ تیار کړی دی د کافرانو دپاره داسې عذاب چې هغه رسوایۍ واله دی. که هغوی ځان ته مسلمانان وایي چې نه مونږ مسلمانان یو، نو منافقین خو به هم داسې وي، لیکن الله تعالی فرمایي چې دا کافران دي، د کفر مختلف شیډز دي، لیکن کافران. ګورئ، په هغو ورځو کې هم هغوی د رسول نه انکار کوو، یهودیانو به هم د رسول د منلو نه انکار کوو. نن که څوک حدیث وباسي د دین نه او د دین انکار وکړي، نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت نه انکار وکړو. چې الله تعالی د قرآن حفاظت کولی شي، نو ولې هغه د حدیث حفاظت نشي کولی؟ کو د قرآن الله تعالی کو قرآن مجید الله تعالی د حفاظت سره رالیږلی دی، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رالیږلو بیا څه ضرورت و؟ رسول ولې راغی؟ ځکه چې هغه د دې قرآن تلاوت وکړي او دا خلکو ته بیان کړي او د دې په ذریعه تزکیه وکړي د خلکو. مونږ د رسول د راتلو مقصد هم ویلی و، تاسو ته یاد شي دا مونږ ویلی دی په تیر سبق کې. اوس تاسو وایئ چې د رسول خبره محفوظه نه ده او سیو شوي نه ده، نو را روان نسلونه به بیا څنګه علم اخلي؟ او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس به بل رسول راځي نه؟ بل رسول به نه راځي، نو دا قرآن به څوک ښیي؟ څوک به د دې تعلیم ورکوي بیا را روانو نسلونو را؟ د دې دپاره د حدیث ضرورت دی، او په دې وجه به بل نبی نه راځي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبرې چې دي، نو دا محفوظه دي د قیامت د ورځې پورې. الحمدلله، یوه خبره دا هغو محفوظه ده، لیکن بیا هم نن خلک د حدیث نه انکار کوي. نو چرته هم د چا په خبرو کې مه راځئ، دا فتنه ده او د دې مقابله کول دي. ځینې کم علم او ساده خلک د دوی په خبرو کې راشي او هغوی هم بیا د حدیث نه انکار کوي، نو هغوی خپل ځان په یوه غټه تباهۍ کې اچوي. نو په دې خبره خلک پوهه کوي، که څوک داسې خبرې کوي که صرف د قرآن ضرورت وي، نو الله تعالی به قرآن په یو غر باندې نازل کړی و او د رسول ضرورت به نه و، او دغه شان به مونږ ته بیا قرآن را رسېدلی و. الله تعالی رسول ولی را ولېږو صلی الله علیه وسلم، دا هغو د رالېږلو وجه سوه. تختۍ به راغلی وې په غر د پاسه، لکه څنګه چې تورات نازل شوی و، او خلک به بیا د خلکو به بیا د هغه ځای نه راوړی و. یعنی که قرآن په یو غر باندې نازل شوی وي، نو خلکو به بیا هغه د هغه ځای نه راوړی و. سو ګران کار خو به نه و بیا. نو بیا دې هغوی په دې خبره باندې پوهه کړي چې د رسول د راتلو مقصد بیا سو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رالیږلو ضرورت سو، چې مونږ د هغو د ژوند نه سوی زده کړو. ګورئ، قرآن خو د کتاب په شکل کې دی، دا به په عمل کې څنګه راولو؟ مونږ ته به څنګه پته لګي چې په قرآن باندې عمل څنګه کوو؟ نو دا سیزونه مونږ ته یو رسول خیلی شي، او د دې خبرو هدایت مونږ ته د سنه ملاویږي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث مبارک نه. الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو نمونه جوړ کړو، اسوه حسنه یې جوړ کړو، او دا په قرآن کې دي چې هغه ستاسو دپاره بهترین نمونه ده. او که نمونه نه وي نو او که نمونه نه وي نو مونږ به الله تعالی ته ووایو چې زمونږ دپاره خو څه نمونه نه وه، بیا حدیث خو نه و، نو دا به بیا حجت جوړ نه شي. ځکه الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند چې دی هغه محفوظه ساتلی دی قیامت د ورځې پورې، او خلک به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند نه رهنمایي اخلي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تللی دی، لیکن د هغو ژوند محفوظه دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوه خبره محفوظه ده، سبحان الله. او تاسو دا ټولې خبرې په خپل ذهن کې کېږدئ، دا یاد کړئ. کو تاسو ته څوک وایي چې مونږ حدیث نه منو، نو هسې نه چې ستاسو نه دا خبره بیا هېره شي او یاده دته نه وي. او بیا تاسو سوچ کوئ چې ها مونږ خو یو کلاس ویلې و او داسې څه خبره وه، لیکن ما ته یاد نه دي. نه، تاسو له پکار دي چې دا خبرې تاسو ته یاد وي چې تاسو هغوی له جواب ورکولی شئ. او تاسو ته پته ده دا هم رسالت ډیفند کول دي، یعنی د رسالت مرسته کول دي. او چې څوک د علم دا علم زده کوي چې زه به د خپل دین حفاظت کوم، دا دین به زه بچ کوم، نو دا هغوی ډیر اوچت مقام دی. دا هم یو جهاد دی. نن د دین دفاع د تورو سره نه کیږي. تاسو د دین مجاهد جوړ شئ، نو تاسو ښه پوهه کړئ خپل ځانونه په دې خبرو چې په فلاني ځای کې الله تعالی داسې فرمایلی دي چې اولئک هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرین عذابا مهینا. او رسوایی والا عذاب دی دا غوی دا پاره. او یاد او ساتی دا خبره دا کافرانو چې کوم عذاب دی نو دا رسوایی والا دی، هغه دا غوی دا پاکولو دا پاره نه دی چې هغوی به پاک شي د دې عذاب سره، ځکه چې مسلمانان به په جهنم کې په دې وجه باندې اچولی کیږي چې هغوی پاک شي او بیا په جنت کې داخل شي، ځکه چې هغوی کلمه ویلو والا دی. کافران به داسې نه وي. د کافر جهنم ته تلل د سزا او رسوایۍ د پاره دي. والذین آمنوا بالله ورسله،